تشکر، تشکر از شما، تشکر از همه شما.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې ساعت په ورسته نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام مهیروي خو په سر کې په موږ د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو یو جګپوري چارواکي یو وار بیا ګوندوي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر پرون شنبه د روژه ماتي په ملمستیا کې ویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل ایکس پاڼه کې تیر شپه لیکلي چې د روژه ماتي په دې ملمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان، د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او اسلامي کانفرنس استازو ګډون کړی وو. د طالبانو لوی مشر مولوی هبت الله خونزاده هم د لوی اختر د کوچني اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې له هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتون کيده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي سکهال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 940 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. په دې ادارې پر اساس په نیول شوو کسانو کې 146 بیا اسناد یا هغوی و چې آی سی سی کارتونه لرل او 201 نور بیا د پی او آر کارتونه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې کمشنری په وینا په 13 مارچ میاشت کې د فبروري پرتله په پاکستان کې 121 ډیر کډوال نیول شوي. په میدان وردګ ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام ویشتی او وژلی دی. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو امنی قمانداني نن په وخت پر خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تیر شپه د نرخ ولسوالۍ په چینه زایو سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مولوی عبدالوکیل خپل کور ته روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې کړي. د دې پیښې مسؤلیت او انګیزه مسؤلیت چا نه دی اخیستی او انګیزه یې هم معلومه نه ده. اوکراین یو وار بیا له خپل متحدانو د خپل هوایی دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دوتو غندیي بریدونو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه د خپل هیواد له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل که روسي ځواکونه د تیرې میاشتې په شان هر ورځ پر اوکراین بریدونه وکړي، ممکن د اوکراین توغندي ختم شي او د کیف شریکان په دې پوهیږي. د خارکیف چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی، والي اولي سنیهوبوف وایي چې پر دغه ښار د روسیې د تیرې شپې په برید کې وتنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. او روسي خبر هم دا چې د بریتانیا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یو برخه ده. د بریتانیا د باندنیو چارو وزیر دیوید کامرون په یو خبر پاڼه کې د غزې وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې په دې سیمه کې د قحطۍ پر رامنځته کېدو کې شک نه کوي. د زیاته کړې ژمن دی چې هغو کسانو ته چې اړتیا لري مرستې رسوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د طالبانو حکومت د فیسبوک د تړلو یا محدودولو نیت لري، خلک یې ښه ګام نه بولي.
یوازینی لاره چې خزه کولی شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک دی.
د تخنیکي پلوه دا کار څومره امکان لري؟ د ټکنالوژۍ د یو متخصص نظر مو هم اخیستی. نن د روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه ټکنی یاد شوي.
دلته د دوه ولسوالو ترمنځ یو کلینیک دی چې د چین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دي. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوایي درمل نشته دی.
د اسرائیل او حماس څخه دریځ ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. د سیمې تازه حال مو اخیستی او د اختر په رنګونو کې به د غالۍ مینځونکو له دغې ستونزې هم خبر شي.
خلق دیر بیکار دی لامدی واجه نشی که ولی خلق سخبل فرش کمپل داشتیان خالشوی تویسی تطلبا 100% از تفسیرات را دول دی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید. د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړي چې لمخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د ده پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوی بللی. بیا د بیان ازادۍ یو شمیر پلویان هم د طالبانو حکومت دا ممکنه اقدام د بیان په ازادۍ یو بل لوی ګزار بولي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست ویلي چې ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کارونه به محدوده او یا هم ودروي چې د پریکړې د فیسبوک د کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. نجیب الله حقانی ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د فیسبوک د محدودولو او یا بندولو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پالیسي بشپړه شوې. نوموړي د دې کار لامل د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوی بللی دی. فیسبوک د افغانانو په منځ کې یو له ډیرو کارېدونکو ټولنیزو رسنیو څخه ده چې میلیونونه کارونکي لري. په فیسبوک د طالبان حکومت بندیز په داسې حال کې ده چې دوی په خپله د فیسبوک د تحریم په نوم لړ کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولی د فیسبوک اکاونټ ولري او یا د فیسبوک له لارې تبلیغات ترسره کړي. د طالبانو یو له منتقدینو څخه آصف آشنا نن د اپریل په 1 د طالبانو حکومت د دې ممکنې پریکړې په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د فیسبوک د تحریمونو په نوم لړ کې د طالبانو ډلې شاملول د دې لامل شوی چې کله موږ هم په خپلو لیکونو کې د دوی نوم ولیکو نو هغه مطلب محدودیږي او د طالب او طالبانو په څیر د کلمو څو ځله تکرارولو وروسته میټا زموږ فیسبوک پاڼې ته یو خبرداری استوي. نوموړي پر فیسبوک د طالبانو بندیز د دې رسنۍ پر وړاندې د طالبانو پریکړه بللی. د فیسبوک ټولنیزې پاڼې دوه تنه کارونکي فاطمه او لیدا د طالبانو حکومت د دې ممکنه اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر دا واقعا د بیان ازادۍ پر تابوت وروستی مهر دی، ځکه فیسبوک یوازینۍ سرچینه و چې ډېری هغه خبرونه چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې سانسور کېږي پرته له سانسور خپرېدل.
دلته په افغانستان کې ښځې درس پانتون ته تک وظیفې کولو اجازه نه لري. یوازینۍ لاره چې ښځې کولی شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته یا هم د خپل ځینې خپلوان دوستان چې په خارج کې دي د هغې سره په اړیکه خاطر باندې همدغه فیسبوک استعمالوي.
په پخواني جمهوري نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات هم په دې باور دی چې د طالبان حکومت له خوا د فیسبوک ټولنیزی شبکې ممکنه بندول با په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل قوي گزار وي.
اگر مسئولین افغانستان با شبکه فیسبوک
که د افغانستان چارواکي پر فیسبوک شبکې دا بندیز ولګوي دا به د بیان پر ازادۍ یو ځواکمن او قوي سوک وي او فکر کوم چې د افغانستان خلک به ونشي کولی خپل د حق غږ نړیوالو د افغانستان چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته ورسوي.
نه به سازمانهای بین المللي رسنده نمیتوانند.
ښاغلی سادات وایي کېدای شي یو شمېر ځوانان د دې رسنۍ سم کارونکي نه وي، خو په خبره یې د طالبانو د حکومت له خوا یې په کارونې محدودیت او بندیز د حل لر نه ده او پر ځای باید د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي څو له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده مؤثره کړي. دا چې کله به د فیسبوک د محدودیت او بندیز پالیسۍ د تطبیق وړ ګرځي او د نجیب الله حقانی په ټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو له مخنیوي پرته دا پریکړه بل لامل هم لري کنه. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویان عنایت الله الکوزی مو وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو وروسته فیسبوک او یو شمېر نورې ټولنیزې رسنۍ د افغانانو لپاره د معلوماتو له ازادو سرچینو څخه وي چې اوس دوی د دې د محدودولو او یا بندولو خبره هم کوي.
ومو اوریدل چې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړې چې له مخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د دې پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو مخنیوی بللی. آیا په رښتیا هم همداسې ده؟ د تخنیکي پلوه د فیسبوک د یو مخ بندولو امکانات څومره دي؟ آیا بدیل لارې به هم افغانانو او ځوانانو ته پاتې شي؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې په سلواک کې د تخنیکي پوهنتون استاد وحیدالله سلیمان خیل پوښتلی.
د ټولنیزو رسنیو بندول په خاصه توګه د فیسبوک بندول په دې معنی چې د افغانانو یا د ملت معلومات ته لاسرسی نور هم محدود کول دي. ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فیسبوک یو له هغه رسنیو څخه دی چې په هغه کې معلومات ته لاسرسی آزاد دي او د نړۍ له هر ګوټ نه معلومات هلته شریک کیږي او هر څوک پکې خپل معلومات شریک کوي، یعنی افغانان هم شریک کوي، بهر میشت افغانان په وطن کې میشت افغانان هم شریک کوي. نو دلته افغانان یو له بل له حاله خبريږي، د دنیا له حاله هم خبريږي، او کچرته دلته ډېر دغه معلومات هم نشریږي چې کوم چارواکي نه غواړي هغه نشر شي. اکثره ویډیوګانې کې دوی یو ښه کار نه هم ویډیوګانې کې، نو دوی ته کمپاین هم کېږي په هغه کې. خو کچرته کوم یو دوی یو سرتېری یا یو کارمند اشتباه کوي، دغه ویډیوګانې هم راځي. نو همدغسې په وطن کې د څومره کارونه چې کېږي د ټولو یا د وطن نه وتلې دنیا له حالاتونه رسنیو ته یا معلومات ته آزاد لاسرسی ده. نو دوی غواړي چې دا کچرته دوی دا غواړي چې محدود کړي، نو دغه معلومات ته لاسرسی به نور هم غواړي چې محدود دغه لاسرسی معلومات محدود وي.
سلیمان خیل صاحب، له تخنیکی پلوه امکانات څومره دي؟ که موږ گاونډي هیوادونو ته ورشو، مثلا په ایران کې هم یو شمیر محدودیتونه سته په ټولنیزو رسنیو باندې، په ځینو ویب پاڼو باندې، اما خلک بیا بدیل لارې ورته لري. په افغانستان کې تخنیکی امکانات څومره دي؟ آیا د طالبانو مخابرات وزارت کولای شي چې یو مخ فیسبوک بند کړي؟
لیو مخ بندول خو یو فکر نکوم چې هیڅ چرته هم ممکن وي. یوازې د فیسبوک نه د هرې ټولنیزې رسنۍ کې گاونډي هیوادونه یا لږ لرې گاونډي هیوادونه وګورو، مثال په چین کې هم فیسبوک مکمل ډول سره د دولت لخوا نه بند دی. یا عربي هیوادونه کې واتساپ بند دی، ټلیفون کول بند دی، میسج پکې خلاص دی. خو بیا هم خلک هغه لارې چارې استعمالوي چې بردی ته لاسرسی بیرته لري. مثال په توګه وی پی این تر ټولو اسانه لاره ده چې ډېر زیات وی پی این مختلف بڼې دي. وی پی این نو محدودیت به وضع کې عام خلک څوک چې له ټکنالوژي سره ډېر زیات بلد نه وي، نو هغوی به متاثره شي تینه، تر څو چې د خلک دغه لاره پیدا کوي دې کې خپل وخت لګیږي. او بل دا ده چې د هر رقم سافټویر انستالول یا د وی پی این انستالول که چرته یو دو وی پی این مشخص وي، نو هغه هم دوی کولی شي هغه هم محدوده کړي. بل خو څومره چې محدودیت زیاتېږي عمره د لاسرسی نور لارې هم شته دی. نو مکمل ډول سره بندول به غلط فکر ناممکنه وي. خو به دوی که چرته دا بندول د تخنیکي نگانه هم د آی پی ګانې یا د نسل لارې دا فلټر کړي بندې کړي، ورسره څنګ کې دوی قانون وځي کې که هر چا سره فیسبوک بیلګې په توګه په موبایل کې پیدا شو یا چا سره انستال شوی فیسبوک وو، ځکه فیسبوک خو ستا ټول معلومات شته چې زه فلانکی یم، دغه ځای اوسیدونکی یم، او هغه ټول معلومات دشته دی. نو کوشش معلوم کې دوی که مثال خپل څو نفره مونیټور دی ولري چې هغه فیسبوک کاروي چې دوی یې کاروي، د خپل د استخباراتو برخې دوی زیات پراخ کچه کاروي، دوی وو کاروي، معلوم کې چې دغه ځای کې دا کس دی هغه کس دی، فیسبوک کې فعال ده. نو ورسره لکه څنګه چې دوی لاړ شي او هغه کس توقیف کړي ولې چې ولې فیسبوک کاروي ځکه دا خو بند کړي، نو دور سره کس د تخنیکی سره څنګه کې دوی عملا هم غوښ کې به سخت شي ځکه خلک په ډار کې شي.
کول په کار دی بدیل لارې څه دی؟ آیا دا لاره ده چې فیسبوک بند سي او کنه د اصلاحاتو لپاره کار کول په کار دی؟ یا مثلا دوی چې په ظاهره د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللې دی، آیا ځوانان رښتیا هم وخت ضایع کوي فیسبوک کې او کنه فکر کوي دغه ټولنیزې رسنۍ نه چې پوس په افغانستان کې ډیره آماده نظر نورو ته نورې ګټې هم اخیستل کیږي؟
اول دغه بحث مهمه ده چې د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک یا ټویټر، یا دلته یوازې فیسبوک نه، څخه ډېر ټولنیزې رسنۍ د ټیک ټاک نه نیولې تر یوټیوب پورې، دلته باید دا مشخص شي که چېرته حاکم دولت یا دولت وایي چې فیسبوک خطر دی، د ځوانانو وخت ضایع کوي، باید استدلال وکړي. ځکه په فیسبوک کې ډیر خلک د معلوماتو د دنیا له حاله خبريږي، ورسره څنګه کې زه خپل وینم د اکثره افغانان کورنۍ چې دي دلته د بعضو خلکو پاڼې تعقیبوي چې دینی معلومات وړاندې کوي، حتی دا او داسې معلومات چې هغه ته اکثره خویندې دي چې دغه هغوی نور معلومات ته لاسرسی نه لري. خو همدا فیسبوک کې د زه به نومونه نه اخلم، تاسو به پیژنې، ډېر علما دي، ډېر ښه معلومات وړاندې کوي، دینی معلومات ډېر په اسانه او صریحه ژبه.
په سلواک جمهوریت کې د تخنیکی پوهنتون استاد وحید الله سلیمان خیلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلیرویشت ساعته.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې بیا ګڼ شمیر خلک لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیدلی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او یا هم محدود لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او په دې برخه کې د پانګونې کموالی مستقیم اغېز لري. دغه سازمان په مارچ میاشت کې په خپل میاشتني راپور کې لیکلي وو چې د اقلیمي بدلونونو د سمې او سالمې تغذیې د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په دې میاشت کې شدیدې تنفسي او سري ناروغۍ او شری زیات شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې د دولتي روغتیایي خدمتونو د نشتوالي، بېوزلۍ، بېکاري او د درملنې لګښت نه درلودو له امله دې ته اړ دي چې له روغتیایي ستونزو سره لاسوګری وان شي. د کابل ولایت اوسیدونکي آزاده وایي د بېوزلۍ او د درملنې د لګښت نه درلودو له امله نشي کولی د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
زیړی لرم او تر اوسه مې خپله درملنه نه ده کړې. اقتصادي ستونزې لرم او د درملنې توان نه لرم. کله چې کور ته څیرمه دولتي روغتیایي مرکز ته لاړم، هغوی وایي چې باید بهر معاینات وکړم. دوی ما ته دوا نه راکوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دواړو پښو معلول دی هم د روغتیایي خدمتونو له نشتون شکایت کوي. هغه وایي یوه پښه یې لا هم ټپي ده خو د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
نږدې یوه میاشت کېږي چې زما له پښو څخه یې پلاتین لرې کړی خو ټپې لا هم نه دی روغ شوی او میکروبي شوی. زما مېرمن هم د سترګو ستونزه لري او زما د زوی سینه درد کوي. د درملنې لپاره پیسې نه لرم.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د یوه کلي اوسیدونکي مرزي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ښځو ته د درملنې کوم مرکز نشته.
زه شپږ ماشومان لرم. میړه مې په ایران کې کار کوي. دلته زموږ په کلي کې کلینیک نشته. له 1500 څخه تر 40 کیلومتره لرې یو کلینیک شته. که د انتقال لپاره کومه وسیله وي خو ښه، که نه نو باید همدلته ولادت وکړو.
دا خلک تمه لري چې وړیا روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د روغتیا برخې رضاکار الفت محبزای وایي چې د شینوارو او اچین ولسوالیو لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز شته او اوس دغه مرکز هم د درملو له کمښت سره مخ دی.
دلته د دوو ولسوالیو ترمنځ یو کلینیک دی چې د اچین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دی. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوی درمل نشته دی. غوښتنه مو د سیتامې او اړوند موسساتو څخه ده چې دلته دغه کلینیک دپاره دوایي درمل راوړي.
د روغتیا په برخه کې یو شمېر متخصصین هم وایي چې دا مال د افغانستان د روغتیا سکتور زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. یو له دوی څخه ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیت د له منځه وړلو لپاره باید ځینې ټکي په پام کې ونیول شي.
زموږ فزیکي لاسرسی خدماتو ته کم دی، نو لازمه ده چې کوچني کلینیکونه په کلو او بانډو کې جوړ شي ترڅو خدماتو ته لاسرسی زیات شي او په همدې ډول باندې درمل او نور اړین توکي طبي وسایل دغو کلینیکونو ته په اختیار کې ورکړل شي او په منظم ډول باندې سپلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویب پاڼه کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو خلکو د روغتیا حق په مخ په زیاتېدونکي توګه لږ وخت سره مخ دی. دغه سازمان ویلي چې شخړې او بېځایه کېدل د لوږې، بېوزلۍ او جسمي او رواني ناروغیو لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې زما روغتیا زما حق د سکل د روغتیا نړیوالې ورځې شعار دی. دا شعار په هر ځای کې له تبعیض پرته کیفیت لرونکي روغتیایي خدماتو، زده کړې او معلوماتو او همدارنګه د څښاک پاکې اوبو، پاکه هوا، ښه تغذیه، با کیفیته مسکن، کاري شرایط او مناسب چاپیریال ته د ټولو خلکو د لاسرسي حق څخه د ملاتړ لپاره غوره شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راځو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه هم لرو خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرایل او حماس څخه د ریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شو. له دې سره په یو وخت یو شمېر اسرایلیانو له دې کبله چې په تیرو شپږو میاشتو کې اسرایلي یرغمل خوشې شوي نه دي مظاهره کړي. جزئیات له اسمت څاروانه اورو.
په غزه کې د اسرایل او حماس ترمن چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګر ډله بولي د جګړې نن شپږ میاشتې پوره او ومه پیل شوه. له دې سره هم مهاله نن یک شنبه د اسرایل پوځ د خپلو هغو څلورو پوځیانو نومونه خپاره کړل چې پرون په غزه کې وژل شوي وو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو څلورو سرتیرو له وژل کېدو سره په غزه کې د وژل شویو اسرایلي پوځیانو شمیر 640 ته ورسید. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې څلور کمانډو یې پرون شنبه د اسرائیل په جنوب کې وژل شوي دي. حماس ویلي چې په خان یونس ښار کې پر اسرائیلي ځواکونو غلچکۍ برید کړی وو. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 تنه ووژل او 250 نور یرغمل کړل. لسکونه برمته بیرته خوشی شوي او د ځینو مړي موندل شوي دي، خو لا هم ګڼ شمېر یرغمل نه دي خوشی شوي. په غزه کې د جګړې د اومې میاشتې له پیلېدو سره هم مهاله لسکونو زرو اسرائیلیانو په اعتراضي غونډو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ګوښه کېدو او د داسې یوې معاملې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د حماس له لاسه یرغمل خوشی شي. د بنیامین نتانیاهو مخالفانو دا اعتراضونه تیره شپه په تل ابیب، یروشلم، بیرشبه، حیفا او قیصریه کې وکړل. د اعتراض کوونکو مشرانو په خپلو ویناو کې تر خپلې ټاکلې مودې مخکې د پارلماني انتخاباتو او د داسې شرایطو پر اړتیا ټینګار وکاوه چې له کبل اسرائیلي یرغمل خوشی شي. په تل ابیب کې د معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوشو چې په نتیجه کې یو مظاهره چې ټپي او 15 ونیول شول. دا مظاهره په داسې حال کې پراخې شوې چې د شنبې په ورځ د اسرائیل پوز د یو 23 کلن اسرائیلي یرغمل الاد کاتسیر د وژل کېدو خبر ورکړ. د کاتسیر پلار د اکتوبر په حمله کې وژل شوی وو او مور یې هم 15 ورځې له حماس سره برمته وه. د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د الاد کاتسیر دوه ویډیوګانې هغه مهال خپرې کړې وې چې نوموړی لا ژوندی و. د اسرائیل د کان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې له حماس سره د شاوخوا 133 اسرائیلي یرغملو په منځ کې اټکل کیږي چې تر 100 لږې لا هم ژوندي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر رنگمالان او غالی منزون کی وای د اختر په نږدې کې دوه سره د دوی د تامې خلاف په کاروبار کې د تیرو کلونو پرتله کموالی راغلی دی. دوی وای د دوی د کاروبار د پکه کېدو لامل د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. یو شمیر کورنۍ هم وای چې سږکال دومره پیسې نه درلود چې اختر لپاره خپل کورونه رنگ کړي او یا هم خپل غالۍ او فرشونه د منځلو لپاره د غالیو د منځلو ځانګړو ځایونو ته یوسي. په دې اړه پام وکړئ. دا به د سپوږمۍ د راپورت
د اختر لپاره د نورو تیاریو ترڅنګ د افغانستان خلک خپل غالۍ او فرشونه مینځلو ته وړي او ځینې هم خپل خونې او کورونه رنګوي. خو یو شمېر غالۍ مینځونکي او رنګمالان وایي سږکال اختر ته په نږدې کېدو د دوی کاروبار د تیر جمهوري حکومت د مهال په پرتله کمرنګه شوی دی. په کابل کې د غالۍ مینځلو د یو شرکت څښتن محمد حکیم فرمولي ازادي راډیو ته وویل د پخوا په پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری شوی.
سږکال کارونه نشته، خلک ډیر بیکار دي، له همدې وجه نشي کولی خلک چې خپل فرش کمپل داشیان خالي شوي ته ویسي. د دې کبله دمون کارونه هم کم کېږي، تقریبا 100% از تبصیرات راغلي دي.
رمضان چې د کابل اوسیدونکی او رنګمالی کوي پختر او د ورځو کې د خپل کاروبار خوالای د خلکو په اقتصاد پورې تړلای غني او وایي چې د کورنۍ او اقتصاد کمزور کېدو یې پر کاروبار منفي اغیز کړای دی.
په نسبت د ځکه سابق مکار
نه اوس د خلکو اقتصاد کمزور شوی دی. څوک د رنگمالی توان نه لري، لکه خلک چې لا بهر څخه عاید لري او یا خه کاروبار لري که رنگمالی وکړي. اوس ځینې خلک شپږ یا وکاله وروسته خپل کورونه رنگوي او بس.
راځي وایم چې ما خلاص
یو شمیر رنگمالان او رنگ پلورون کی وایی سکال چی دوی هغه کم شمیر مشتریان هم درلودل د رنگ پیرلو یا رنگ مال ته د پیسو ورکولو په برخه کې ډیرې چنې وهلې او دوی هم له مجبوریته په لږه ګټه قناعت کاوه. هممهاله یو شمیر کورنۍ هم وایي د عوایدو د نشتون او یا کموالي له امله د اختر لپاره د خپلو کورونو رنګولو او فرشونو مینځلو ته زړه نه ښه کوي. سید عمر شید پخوانی نظام د متقاعدینو له ډلې دی. ازادي راډیو ته وویل څو کاله کېږي چې تقاعد یې هم نه دی اخیستی او په دې ورځو کې د یوې ګولې ډوډۍ او د کرایې پیدا کولو په فکر کې دی.
روژه خو تېره شوه، په هر ترتیب چې دغه د اختر ورځې راورسېدلې، موږ د کومه کو پیسې چې موږ کور ورته رنګ یې کړو، اوس کرایي کورو کې اوسېږو، کور والا موږ ته ځواب راکوي، کالم د باندې راوستلي دي د کور د رنګولو دپاره یا د قالین د فرشولو مینځلو دپاره، هېڅ موږ دغه نه لرو.
د مرسل په نوم یوه میرمن وایي په تیرو کلونو کې چې ښه امکانات درلودل خپل فرشونه به یې د مینځلو لپاره غالۍ مینځونکو ته وړل، خو سږ کال یې په کور کې ومینځل.
مخکې چې مې دنده درلوده اقتصاد مو ښه و، غالۍ پاکوونکو ته به مو د مینځلو لپاره غالۍ ورکولې. اوس چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، موږ یې په خپله مینځو.
نظافت رنګمالی کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې کلونو کې ډیری کورنۍ چې ښه اقتصاد عواید یې درلود د اختر لپاره ځانګړی چمتووالی نیوه، خو داسې ښکاري چې په وروستیو څو کلونو کې دغه ډول تیاریانې کمرنګې شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د افغانستان اقتصاد وضعیت هغومره هم خراب نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې څرګندېږي، خو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو او خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. دا چې ښاغلی مبارز څوک وو په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبه په ورځ د وري په 13مه د 94 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یکشنبې په ورځ د وري په 19مه په خپله فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یکشنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمیر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایع بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني په خپله ایکس پاڼه لیکلي د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تل پاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یا ماميري په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړښت له پلوه د دې لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجې له وروستۍ او خالصو لیکنو څخه دي.
نوشته های ناب دری به لهجې کابلی به شمار می آید.
افغان رسنیز او فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلي مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واهه. ارواښاد مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبریالانو د ملاتړ او بشري حقونو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه اثار او کتابونه یې لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسفزی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړي دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، لکه له 1919 څخه تر 1919 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د تیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. وړاندې درته